360 में। पाकिस्तान में टीबी के मरीजों की तादाद 6 लाख से ज्यादा। आखिर पाकिस्तान इस काबिले इलाज मर्ज को फैलने से रोकने में नाकाम क्यों है, जानेंगे आज के शो में। अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2023 की टीबी से मुतालिक एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगरचे ये काबिले इलाज मर्ज है, फिर भी 2022 में इस मर्ज से आलमी सतह पर 13 लाख अफराद हलाक हुए थे। 2022 में ही 75 लाख अफराद में टीबी की तशखीस हुई, जो कि 1995 में अक्वाम मुत्तहदा के इदारे की जानिब से आलमी निगरानी के आगाज के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। अगरचे टीबी दुनिया भर में पाई जाती है, इसके ज्यादातर केसेस निचली और दरमियानी आमदनी वाले मुल्कों में पाए जाते हैं। टीबी के तकरीबन निसफ मरीज दुनिया के सिर्फ 8 ममालिक में हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत भी शामिल हैं। आज के शो में हम इस मर्ज के फैलाव और इलाज पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में टीबी पर कंट्रोल क्यों बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में टीबी के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क में इस वक्त भी 6 लाख से ज्यादा अफराद टीबी में मुब्तला हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता साल के दौरान तकरीबन 48,000 अफराद इस बीमारी से हलाक हुए, और ये ऐसे में हो रहा है जब टीबी की बीमारी का इलाज और अद्वियात सब मुफ्त है। इस तश्वीशनाक सूरत हाल के बावजूद सरकारी हुकाम बढ़ते हुए मरीजों की वजह स्क्रीनिंग के ज्यादा मौसर होने को करार देते हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे नजरुल इस्लाम इस रिपोर्ट में।
रावलपिंडी की रिहायशी नवीदा नाज एक घरेलू खातून है। गुज़िश्ता माह सीने में शदीद तकलीफ, मुतवातर खांसी और बुखार की वजह से उन्होंने करीबी अस्पताल का रुख किया। इब्तदाई टीबी मुआयने और जरूरी टेस्टों के बाद डॉक्टर ने उनमें टीबी की तशखीस की। ये सुनकर उन्हें शदीद सदमा हुआ।
बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं डर गई थी। मैंने कहा अगर लोग सुनेंगे कि मुझे टीबी हो गई है तो बच्चों को यानी कि कुछ टॉर्चर करेंगे। ज़ाहिर सी बात है हमारे माशरे में टीबी जैसे मर्ज को अच्छा नहीं समझा जाता। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये फैलती है, और ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी।
नवीदा नाज अब हर 15 रोज बाद मामूल का चेकअप करवाने और दवाइयाँ लेने के लिए अस्पताल जाती हैं। उनके बकौल टीबी से मुतालिक मुआशरे में अब भी एक स्टिग्मा मौजूद है।
टीबी के मर्ज को लोग छूत समझते हैं और मरीज से दूर भागते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। टीबी एक काबिल इलाज जो है ना मर्ज है, इसका इलाज है, और मरीज को मजीद परेशान नहीं करना चाहिए।
रावलपिंडी के वस्त में वाकई टीबी अस्पताल में रोजाना 200 से ज्यादा मरीज इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। डॉक्टरों का ख्याल है कि ज्यादा तादाद में मरीजों के आने की वजह अवाम में इस मर्ज के बारे में शऊर है। टीबी माहरीन के मुताबिक अगर मुफ्त टेस्टिंग और अद्वियात की सहूलतें ना होती तो पाकिस्तान में टीबी की बीमारी खौफनाक शिकल इख्तियार कर सकती थी।
अब लोगों में अवेयरनेस भी आई है, लोग आके रिपोर्ट कर रहे हैं, और टीबी तो पहले भी थी मगर इतने लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। अब हमारी मिनिस्ट्री और नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की प्रॉपर एंड की जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन हुई है, कैंपेन हो रही है, तो अब यह है कि वो रिपोर्ट भी हो रहे हैं टाइम से ज्यादा।
जब टीबी की मर्ज की बात की जाती है तो पाकिस्तान दुनिया भर में 5वें नंबर पर है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुल्क में टीबी की वजह से 48,000 अफराद हलाक हुए। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में 4,75,000 मरीजों का मुफ्त इलाज जारी है। इस प्रोग्राम की सरबराह डॉक्टर रजिया कनीस फातिमा के मुताबिक मुल्क में टीबी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ तरह की हिकमत अमली पर काम जारी है।
टीबी के खात्मे के लिए सबसे पहले तो हमने डायग्नोस्टिक एक्सेस ہمارے پاس اب جدید ترین تشخیصی سہولیات موجود ہیں جو کہ جین ایکسپرٹ مشین کی صورت میں ہمارے پاس ہر رورل ہیلتھ سینٹر تک ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو کنیکٹ کریں. ڈسٹرکٹ ہیلتھ جو ڈی ایچ کیو لیول ہے اس تک اویلیبلٹی ہے, اور ہم اپنے سکوٹرم ٹرانسپورٹیشن نیٹورک کے ذریعے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کی تشخیص جو ہے وہ بلغم کے ذریعے ہوتی ہے, سو یہ ہماری مین اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے اپنی تشخیص اور علاج کی سہولیات ہر جگہ پہ ہر ڈور اسٹیپ تک پہنچانی ہے تاکہ ہم کیسز اور ڈیٹیکٹ کریں.
نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام کے مطابق ان کی کوشش ہے کہ 2035 تک ملک بھر میں ٹی بی کے خاتمے کا ہدف حاصل کر لیا جائے. دوسری جانب نویدا ناز کا کہنا ہے کہ معاشرے میں ٹی بی کے مرض کا خوف ابھی تک موجود ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی ڈاکٹر سے معائنے اور دوا لینے کے لیے جاتی ہیں تو ایسے وقت کا تعین کرتی ہیں کہ کسی جاننے والی کی نظر ان پر نہ پڑے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, راولپنڈی.
اب چلتے ہیں بلوچستان, جہاں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ٹی بی کے رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد اصل تعداد سے کئی گنا کم ہے. مرتضیٰ زہری نے اپنی اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ بلوچستان میں ٹی بی کے لیے مفت طبی سہولیات مہیا ہونے کے باوجود وہاں یہ مرض کیوں پھیل رہا ہے.
واحد علی بلوچستان میں ٹی بی کے سب سے پرانے اسپتال میں زیر علاج ہیں. وہ گزشتہ ایک سال سے تپدق یعنی ٹی بی کے موذی مرض سے جنگ لڑ رہے ہیں. اس مرض نے ان کی سانس لینے جیسے آسان کام کو بھی انتہائی مشکل کر دیا ہے. اب اس بیماری نے ان کی اچھی خاصی متحرک زندگی پر ایک سایہ سا ڈال دیا ہے.
مجھ کو تقریباً یہ ایک سال سے ہے, پہلے کھانسی آتی رہی ہے, اس کے بعد پھر جو ہے نا 6 ماہ تو کھانسی رہی ہے, اس کے بعد پھر یہ رپورٹ میں نے کروائی تو ٹی بی کا آ گیا مسئلہ. تو لیکن وہ ساری ٹریٹمنٹ پھر چلتی, کام میں یہ کرتا ہوں ٹھیلا لگاتا ہوں فروٹ کا, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے بڑی پریشانی بیماری کی وجہ سے ابھی 2-3 ماہ ہو گئے گھر پہ فارغ ہی تھا, ایسے کام نہیں ہوتا تھا.
ٹی بی کنٹرول پروگرام کے حکام کے مطابق صوبے میں ٹی بی کے کل رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 15,000 کے قریب ہے, مگر ماہرین صحت کو خدشہ ہے کہ اس مرض میں مبتلا مریضوں کی اصل تعداد اس سے 2 گنا ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مریضوں کی تعداد کم ہونے کی بنیادی وجہ تشخیص میں کمی ہے. تشخیص کو بہتر بنانے کے لیے جدید مشینری کو متعارف کرایا گیا ہے اور عملے کی تربیت پر بھی کام کیا گیا ہے.
وہ اس طرح کہ باقی جو ایکس رے ہوتے ہیں اس میں جو ریڈیولوجسٹ ہے اس کو دکھانا پڑتا ہے کہ یہ اس میں کیا بیماری ہے, کیا تشخیص ہے. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں عام بندہ جو کہ پیرامیڈک کا بندہ ہوگا اس کو ہم نے ٹرین کی ہے, کیونکہ ریڈیولوجسٹ ہر جگہ نہیں ہے بلوچستان میں, اس کو ہم نے ٹرین کی ہے. اس مشین کے جو ایکس رے مشین ہے ڈیجیٹل, وہ اس میں اس کو ایکس رے کرتا ہے, اس میں وہ ریڈنگ آتی ہے, اس ریڈنگ میں وہ بول سکتا ہے کہ اس کو ٹی بی کی بیماری ہے یا نہیں ہے.
ٹی بی کے علاج کو بہتر کرنے کے لیے ایکس رے مشینوں کے علاوہ لیب ٹیسٹ کے نظام کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے.
جو ہمارے پاس پرانا مائکروسکوپ تھا اس میں یہ تھا کہ وہ اتنا زیادہ وہ اسٹینڈرڈ نہیں تھا. جو ایف ایم ہے اس میں دن میں جتنے بھی مریض آتے ہیں ہم ان کو 1 گھنٹے تک ان کا ٹیسٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں.
اگرچہ پاکستان میں ادویات کے لیے مزاحمت رکھنے والی ٹی بی کا علاج مہنگا اور غریب مریض اس پر آنے والے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے, مگر بلوچستان میں رجسٹرڈ ٹی بی کے مریضوں کو علاج اور ادویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں.
یہ دوائیاں تو ہے مہنگی, ٹھیک ہے, اس میں مطلب پھر یہ کہ اس میں صرف دوائیوں کا وہ تو نہیں, اس میں ہم مریض کا ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں, مریض کے ایکس رے بھی کرواتے ہیں, مریض کو جو ہے ہم لوگ آنے جانے کا جو خرچہ ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں.
اگر حکومت ٹی بی کے علاج کے لیے اتنے وسائل خرچ کر رہی ہے تو یہاں مریضوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھ کیوں رہی ہے؟ اس کا جواب ٹی بی کنٹرول کے صوبائی پروگرام کے اس دعوے میں ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں صوبے بھر میں ٹی بی کے تشخیصی مراکز کی تعداد 101 سے بڑھا کر 180 کر دی گئی ہے, جس سے ٹی بی کے مریضوں کا پتہ چلانے میں آسانی ہوگی.
جیسے فرقہ چھوٹا کوئی اسپتال ہے, بی ایچ یو ہے جو فنکشنل ہے, یا کوئی آر ایس سی ہے, ادھر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ مائکروسکوپ دیے ڈیجیٹل اور ایکس رے مشین ڈیجیٹل دیے, اس سے ہمارے کیسز 15,000 تک پہنچ چکے ہیں 2023 میں.
اسی وجہ سے آیا ہوں کہ انشاءاللہ جلدی میں ادھر صحت یاب ہو کر جاؤں اور اپنا کام جو ہے نا دوبارہ ریپیٹ کروں, شروع کروں, ٹھیک ہے, کیونکہ اکیلا ہوں گھر میں کمانے والا اور بھی کوئی نہیں.
عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال 5,10,000 افراد ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں، جن میں 33,000 سے زیادہ مریضوں کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہوتا ہے۔ ماہرین صحت کو توقع ہے کہ جدید مشینری کی وجہ سے ایسے مریضوں کی تشخیص اور علاج ممکن ہو سکے گا جو سرکاری ڈیٹا کا حصہ نہیں ہے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اب صوبہ پنجاب کا ذکر، جہاں ٹی بی کے علاج کے لیے پہچانے جانے والے گلاب دیوی ٹرسٹ اسپتال کو فنڈز کی کمی کا سامنا ہے۔ گلاب دیوی اسپتال میں وقت کے ساتھ ساتھ مریضوں کی تعداد بڑھی ہے، لیکن وسائل محدود ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں میں سینے کے مختلف امراض میں مبتلا 25,00,000 مریضوں کا علاج کرنے والے اس اسپتال پر ٹی بی کے مریض کیوں کر انحصار کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھی سمن خان نے اس مرض اور علاج کو سمجھنے اور ٹی بی کا علاج مہیا کرنے والوں کے مسائل جاننے کے لیے حال ہی میں اس اسپتال کا دورہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
یا ٹی بی کا مرض قابل علاج ہونے کے باوجود آج بھی دنیا بھر میں ہر سال 10,00,000 سے زائد اموات کی وجہ بن رہا ہے۔ دنیا میں تب دک کے سب سے زیادہ کیسز رکھنے والے ملکوں میں پاکستان 5th نمبر پر ہے۔ پاکستان کے ٹی بی کے مریضوں میں ہر سال 5,00,000 نئے پاکستانی شامل ہو جاتے ہیں۔ ان مریضوں کی بیماری جب شدت اختیار کرتی ہے تو ان میں سے بہت سو کی منزل بنتی ہے گلاب دیوی اسپتال۔ برطانوی راج دور کے سیاستدان لالا لجپت رائے نے اپنی والدہ کی یاد میں اس اسپتال کی بنیاد رکھی، جو 1927 میں تب دک کا شکار ہوئی تھی۔ 1934 میں مہاتما گاندھی نے اس اسپتال کا افتتاح کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ٹی بی خوف اور موت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور اس مرض میں مبتلا افراد کو آئسولیشن یعنی ایک ایسے مقام پر بھیج دیا جاتا تھا جہاں انہیں تنہا زندگی کے دن گزارنے ہوتے تھے۔
پاکستان بنا تو اس میں 50 بیڈ سے، اب الحمدللہ یہ اس میں 1500 بیڈز ہیں، اور یہ 50 سے 1500 کا سارا فاصلہ پاکستانیوں نے طے کیا ہوا ہے۔ جب پاکستان بنا تو یہ ٹی بی کا عورتوں کا اسپتال تھا، پھر اس میں مردوں کو شامل کیا گیا، پھر چیسٹ کی باقی ڈیزیز کو بھی شامل کر لیا گیا جیسے سانس کی بیماریاں، دمہ۔
پاکستان میں ٹی بی کے علاج کے لیے 1,700 سرکاری مراکز ہونے کے باوجود یہاں آؤٹ ڈور شعبے میں روزانہ آنے والے مریضوں کی تعداد لگ بھگ 1,000 ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں یہاں سینے کے مختلف امراض میں مبتلا ہو کر آنے والوں کی تعداد 25,00,000 رہی، جن میں سے 13% ٹی بی کے مریض تھے۔
یہاں پہ وہ مریض آتے ہیں جن کو 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ سے زیادہ کی پرابلم چل رہی ہوتی ہے، اور ان کو پھر انہوں نے اپنے علاقے میں دکھایا، انہوں نے کہا یہ ہو تمہیں تو ٹی بی اور ٹی بی زیادہ ہو گئی ہے۔ جب وہ زیادہ کا لفظ سنتے تو پھر گلاب دیوی میں بھاگتے ہیں۔ چاہیے ان کو یہ کہ آج کل گورنمنٹ نے ہر کافی جگہوں پہ فری سسٹم یہ شروع کیا ہوا ہے، جس علاقے میں بھی رہ رہے ہیں تو ان کے 10 سے 15 کلومیٹر کے اندر اویلیبل ہیں سہولتیں، تو اپنے متعلقہ علاقوں میں جا کے چیک کروائیں۔
ہم نے مختلف مریضوں سے بات کر کے ان کے مرض کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کی، اور متعلقہ معالج سے ان کے مسائل کا حل بھی پوچھا۔
14 سال پہلے ٹی بی ہوا تھا، جیسے بخار ہوا ادھر ٹیسٹ کروائے، انہوں نے ٹی بی بتایا تھا، تو بعد میں ادھر سے علاج کروایا 9 مہینے، پھر میں صحیح ہو گئی تھی، بالکل ٹھیک۔ بعد میں 2 بچے بھی ہوئے۔
اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟
کہنے پھیپھڑوں پہ نا جھلی سی آئی ہوئی، تو میڈیسن سے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوئے، 2 مہینے ہو گئے نہیں ہو رہی۔
ڈاکٹر صاحب، ان کے مطابق تو یہ علاج پراپر کروا چکی ہیں اور 9 مہینے کا انہوں نے باقاعدہ کورس بھی کیا، کیا ٹی بی دوبارہ بھی ہو سکتی ہے؟
اگر تو پیشنٹ بہت شروع میں آ جائے، جب علامتیں 15 دن کی، 20 دن کی، مہینے کی ہیں، تو پھر تو 100% بالکل علاج قابل علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پیشنٹ آیا ہے 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد، تو تھوڑے سے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے، اس کو برونکیکٹیسس ہم بولتے ہیں، جس کے اندر ریپیٹڈ انفیکشن ہو سکتی ہیں۔ جس طرح اب ہمارے پاس یہ 14 سال بعد آئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہی کیویٹیز کے اندر دوبارہ ٹی بی ہو گئی ہو۔
ان مریضوں سے بات کر کے ہمیں یہ بات تو سمجھ آئی کہ ٹی بی کا وقت پر علاج نہ کرانا مریض کو مشکل میں ڈال سکتا ہے، لیکن جب علاج موجود ہے اور معالجین کے مطابق یہ مرض 100% قابل علاج ہے، تو پھر آج 21st صدی میں بھی لوگ اس سے مر کیوں رہے ہیں؟ ابھی سال 2023 میں ہی پاکستان میں 47,000 افراد اس بیماری سے موت کے منہ میں چلے گئے۔
کچھ مخصوص دوائیاں ہیں جو ان کا ڈاکٹر ان کو بتائے گا، ان دوائیوں کو کم از کم 6 مہینے کے لیے وہ کھانا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مریض مریض ایسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے کوئی دوسرا شخص جسے ٹی بی ہوئی ہی نہیں تھی. لیکن غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ تکلیف کے لیے علاج کرتے ہیں کہ کھانسی ٹھیک ہو گئی انہوں نے علاج چھوڑ دیا, بخار ٹھیک ہو گیا انہوں نے علاج چھوڑ دیا. بیماری اندر موجود رہتی ہے, نہ صرف پھیپھڑے کو گلاتی ہے بلکہ ہر آدمی جو علاج نہیں کراتا وہ 10 سے 15 مزید لوگوں کو بیماری دیتا ہے.
ڈاکٹروں کے مطابق اس بیماری کا علاج چونکہ نسبتاً طویل ہے, لوگ ادویات کا کورس مکمل نہیں کرتے, لیکن ان کی جانب سے مریضوں کی کاؤنسلنگ جاری رہتی ہے.
6 ماہ پورا کورس کروں گی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, دوائی تھوڑے دن بھی کھانی ہے تو زیادہ دن بھی کھانی ہے تو میں پورا اپنا کورس کمپلیٹ کروں گی.
گھر والوں نے بہت حوصلہ دیا کہ ٹینشن نہ لو, یہ ختم ہو جائے گی. سب نے کہا کہ ہر ایک بیماری کا علاج ہوتا ہے, اس کا بھی علاج ہوتا ہے, ہو جائے گا. ہمارے فیملی میں کسی کو بھی کھانسی نہیں تھی, یہ فرسٹ ٹائم مجھے ہی ہوئی ہے.
تو اگر آپ کے قریب بھی کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کی کھانسی کو 15 دن سے زائد ہو گئے ہیں اور ساتھ میں بخار بھی ہے تو اسے تشخیص اور علاج کی جانب ضرور مائل کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
ٹی بی کے علاج کے حوالے سے ایک تشویش یہ بھی ہے کہ دوسرے امراض کے مقابلے میں اس کے نئے علاج سامنے نہیں آئے, اور غریب ملکوں کی بیماری سمجھتے ہوئے اس کی تحقیق پر کافی سرمایہ کاری نہیں کی گئی. امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ایک مولیکولر بائیو انجینئر نے ایک ایسا سستا ٹیسٹ تیار کیا ہے جو اس کے بیکٹیریا کا جلد اور درست پتہ لگا سکتا ہے.
90 کی دہائی میں افریقی ملک برونڈی میں پرورش پانے والی میرے کامریزا نے لوگوں کو تپیدق سے مرتے دیکھا, باوجود اس کے پھیپھڑوں کی یہ بیماری مکمل طور پر قابل علاج تھی. بچپن کے اس تجربے نے انہیں سائنسدان بننے پر مجبور کر دیا.
یہ متعدی بیماریوں کا مطالعہ کرنے کے میرے کام کا ایک بنیادی محرک رہا ہے, جس میں میں تشخیص کے ان طریقوں پر کام کرتی ہوں جو میرے آبائی ملک برونڈی جیسے جگہوں پر استعمال ہو سکتے ہیں, اور وہاں سے بھی ہم اس بیماری کو ختم کرنے کی اسی طرح امید کر سکتے ہیں جیسے کہ ترقی یافتہ ممالک میں کیا گیا ہے.
میرے کامریزا اب یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس میں مولیکولر بائیو انجینئر ہیں. انہوں نے ٹی بی کا پتہ لگانے کے لیے ایک سادہ لیکن مؤثر ٹیسٹ تیار کیا ہے. ایسی بیماری جو اب بھی ہر سال دنیا بھر میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو ہلاک کرتی ہے. یہ میٹھا پاؤڈر پانی اور مریض کے بلغم یا خون میں ملا کر تپدق کے جراثیم کا چند گھنٹوں میں پتہ لگا سکتا ہے.
اس پورے منصوبے کی ابتدا ایک ایسی شے ڈھونڈنے کا تصور تھا جسے بیکٹیریا کھانا پسند کرتے ہیں. اس معاملے میں یہ چینی تھی یا پھر اس پر بائیو سینسر لگانا اور یہ دیکھنا کہ آیا یہ کام کرتا ہے, اور اس نے کام کیا, یہ بہت اچھا تھا.
یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس میں لائف سائنسز کی ڈین ٹریسی جانسن کا کہنا ہے کہ ٹی بی کے موجودہ ٹیسٹوں میں کچھ نقص ہیں. ان میں ہفتے لگ سکتے ہیں جیسے کلچر ٹیسٹ, ان کے نتائج غلط آ سکتے ہیں جیسے رتوبت کا ٹیسٹ, یا وہ بہت مہنگے ہیں جیسے مولیکولر ٹیسٹ.
میرے کی توجہ اس ٹیسٹ میں استعمال ہونے والے رنگ کو مزید مخصوص اور روشن بنانے پر مرکوز ہے, تاکہ یوگنڈا میں فیلڈ کلینکس جیسی جگہوں پر دستیاب عام خوردبینیں بھی ٹی بی کا پتہ لگا سکیں. یہ واقعی بڑی پیش رفت ہے.
میرے کامریزا کہتی ہیں کہ ان کے ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بیکٹیریا زندہ ہیں یا مردہ, جس سے یہ معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے کہ آیا کوئی شخص یہ بیماری پھیلا سکتا ہے. یہ بہت جلد پتہ لگاتا ہے کہ آیا کوئی مریض علاج سے ٹھیک ہو رہا ہے, اور یہ سستا ہوگا.
ہم جو پاؤڈر بناتے ہیں وہ بہت سستا ہے, خاص طور پر جب آپ اسے بڑے پیمانے پر بناتے ہیں. ہر ٹیسٹ $1 سے کم کا ہوگا,
لیکن پہلے اسے یوگینڈا میں کامیابی سے کلینکل ٹرائل سے گزرنا ہوگا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ حقیقت میں یہ کتنی اچھی طرح سے کام کرتا ہے. میرے کامریزا کا کہنا ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے تو یہ نہ صرف دنیا بھر کے کم آمدنی والے ممالک بلکہ ریاست کیلیفورنیا میں بھی کارآمد ہوگا, جہاں گزشتہ سال ٹی بی کے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا. جینیا ڈیولو کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
پاکستان میں بڑھتے ہوئے ٹی بی کے مریضوں کی وجوہات اور اس کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات جاننے کے لیے چلتے ہیں ڈاکٹر فیصل خان کے پاس, جو ریاست میزوری سے ہمارے ساتھ ہیں, جو سینٹ لوئس کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں. ڈاکٹر فیصل, ویلکم ٹو دا شو, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ماضی میں پاکستان میں بھی ٹی بی کے پھیلاؤ پر قابو پایا گیا تھا, مگر اب ایک بار پھر پاکستان کی حکومت ٹی بی کو روکنے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے؟
وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور لوگوں کی موومنٹ شہروں کی طرف, جو بہت ماس موومنٹ ہوئی ہے پچھلے 25 سے 30 سالوں میں, اس کی وجہ سے کنجیشن بہت بڑھ گیا ہے ہمارے بڑے شہروں میں, خاص طور پہ کراچی, لاہور وغیرہ میں. تو اس کی وجہ سے جب لوگ چھوٹے کوارٹرز میں کنجیسٹڈ سیٹنگز میں رہ رہے ہوں تو ٹی بی کا پھیلنا اور آسان ہو جاتا ہے. اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر پچھلے 20 سے 25 سالوں میں بہت نگلیکٹڈ رہا ہے. اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا دوسرے اداروں کی طرف سے ہوتی ہے. ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے اس نے بہت کوشش کی ہے اور بہت ٹیلنٹڈ لوگ وہاں کام کرتے ہیں, لیکن جو کام ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے, جو مشن ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے, اس کے لیے جو ریسورسز ان کو چاہیے وہ بہت کم ہیں. اور ان کے پاس اتنا بڑا چیلنج ہے کہ انسان سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کس طرح کریں گے.
ڈاکٹر فیصل, خود اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے کہ ٹی بی کے پھیلاؤ کے لیے 2008 میں جو عالمی سطح پر وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے, اور جس کا نقصان کسی حد تک پاکستان کو بھی ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان عالمی کیا عالمی برادری وہ وعدے پورے کرنے میں ناکام ہوئی اور اس کا اثر پاکستان پہ بھی پڑ رہا ہے؟
جی بالکل, میں بالکل متفق ہوں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو 2008 میں جب یہ سب باتیں کی گئی تھیں اور پلیجز کیے گئے تھے کہ جی ہم پیسے دیں گے, ریسورسز دیں گے کہ ڈیولپنگ کنٹریز, پورر کنٹریز ہیں, وہ اپنے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کو بہتر بنا سکیں, وہ سب صرف باتیں ہی رہ گئی تھیں. ان ممالک کی اپنی پرائیورٹیز چینج ہوئیں, انہوں نے انویسٹمنٹ اور سیکٹرز میں کی کیونکہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان جیسے ممالک کو خود اپنے ریسورسز, جو بھی ریسورسز تھے, وہ استعمال کرنے پڑے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی حماقت تھی انڈسٹریلائز ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف سے, کیونکہ جو تھریٹ ہے ٹوبرکلوسس کا, جو خطرہ ہے, وہ ان کے پاپولیشن کو بھی اتنا ہی ہے. اب بیکاز آف پیپل موونگ اراؤنڈ, جو لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, ان کی وجہ سے وہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے.
لیکن ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ ٹی بی صرف غریب ملکوں کا مرض ہے, اور آپ نے خود بھی یہ بات کی کہ مغربی ممالک کو بھی اس سے خطرہ ہے, لیکن انہوں نے کسی حد تک ٹی بی پر قابو پا لیا ہے. تو ان کی توجہ اس علاج اور اس کے کنٹرول پر, ریسرچ جو ہوتی ہے اس پر بظاہر کم نظر آتی ہے, کیا یہ درست ہے؟
دیکھیے, ریسرچ اور ریسرچ آر این ڈی جو ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں یا دوسری یونیورسٹیز یا ریسرچ سینٹرز میں تو جاری ہے. ٹوبرکلوسس ایک ایسا مرض ہے جو جس پہ انٹرسٹ تو ہے سائنٹیفک کمیونٹی میں بھی, ڈاکٹرز میں بھی, ہر جگہ, لیکن کیونکہ یہ امریکہ میں مثال کے طور پر یہ مرض صرف دیکھا جاتا ہے جو اسائلم سیکرز, ریفیوجیز یا مائگرنٹس باہر سے آتے ہیں دوسرے ممالک سے, اس لیے اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے ایز سچ یہاں کی ہیلتھ کیئر پریکٹس میں. تو وہ ایک ڈائیکاٹمی, آپ کہہ لیں ایک دوغلا پن نظر آتا ہے کہ اب بھائی آپ اگر اس کو مسئلہ سمجھتے ہیں عالمی سطح پر بھی اور اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی, تو اس میں انویسٹ کریں اور اس چیز کو بہتر بنائیں, اس کے تشخیص کو, اس کے علاج کو, صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ باہر کے ہر ممالک, ہر ملک میں. اور امریکہ کے لیے یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جنوبی امریکہ سے جو لوگ آ رہے ہیں اسائلم سیکرز, ان میں بہت خطرہ ہے ٹوبرکلوسس کا, اور یہ مرض پھیلنا شروع ہو جائے گا جنوبی امریکہ, امریکہ کے جنوبی ریاستوں میں.
ڈاکٹر فیصل, مختصر یہ بتائیے گا کہ مغربی ممالک نے کیسے ٹی بی کی روک تھام کی, کیا پروگرامز اپنائے جو غریب ملک بھی جس سے سیکھ سکتے ہیں؟
دیکھیے, سب سے بڑی جو چیز ہے وہ سب سے جلد تشخیص ہے. ہمیں معلوم ہے کہ میل نیوٹریشن یا خوراک کی کمی کی وجہ سے امیون سسٹم باڈی کا جو ہے متاثر ہوتا ہے. اب کلائمیٹ چینج کو ہی لے لیجیے, جو جس کی وجہ سے لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, اس کی ایک جو ریمیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, میل نیوٹریشن ہوتی ہے بہت سالوں میں, اس سے ٹوبرکلوسس کا رسک بڑھتا ہے. سب سے جو اچھا قدم اٹھایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جلد سے جلد تشخیص کی جائے. ہمارے ہاں ٹوبرکلوسس کی جو ریفرنس لیبوریٹریز ہیں ان میں لوگوں کی تشخیص کی جاتی ہے اور جلد سے جلد ان کو ڈائریکٹلی آبزرو ٹریٹمنٹ شارٹ کورس تھراپی پر ڈالا جاتا ہے جو کہ 4 سے 6 مہینے کا کورس ہے جس میں وہ مفت علاج کروا پاتے ہیں.
ڈاکٹر فیصل خان تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. ایرم عباسی کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی وی ویب پانا پا خپل موبایلونو کی دا NTH لنک اپ دلاری خلاصا ولی شئی. دا دی طریقہ و تاستو خیو چی تاسو پا آیفون او پا انڈرویڈ فون باندی سنگ کولی شئی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کئی او لحق زایت خوا دا ڈی وی ویب پانا و گوری.
دا NTH لنک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا که تاسو سارا آیفون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پرانسی او که لتاسو سارا انڈرویڈ فون وی نو تاسو گوگل سٹور پرانسی. لہٰذا روستا لٹون کی NTH لنک کو لکھے او داغا ایپ ڈاؤنلوڈ کی. دویم پڑاو دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلاگ لاندے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او دریم پڑاو کی بیا دا اوکے تھنے یا بٹن کی کھا گئی. لیکن ایک چیدو روستا خاصو دا دیوی پانا پرانزی او دا خپلی پخی پراونی و بوری او لہٰذا زائی تاسو کولی شی چی دا خپلی پخی ٹول پروگرامونا ریپورٹونا و لکنی ولولی او بوری.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د
ټي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ټي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
وضعیت په دې پروګرام کې په جرمنی کې د یو افغان کډوال لخوا په چړې د څو کسانو تر وهلو وروسته د جرمن چارواکو غبرګونونه او یو شمیر خطرناکه کډوالو ته احتمالي ګواښونه. په دویم بحث کې په کرکټ غږیږو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د لوبو په لړ کې او په خپل دویمه لوبه کې د نوی زیلاند په وړاندې میدان ته ښکته کیږي. دنن وضعیت پروگرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی په دې هله چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. لکه څنګه چې تاسو د خبرونی په فایل کې اوریدل په دوه موضوعاتو په دې پروگرام کې بحث کوو. یو دا چې په جرمنی کې د یو افغان لخوا د چړې په گزار د څو کسانو تر ټپ کې وروسته په دې اړه درامسته شویو ناندرو مسأله ده چې په دې به بحث وکړو. په دویمه برخه کې به د افغانستان د کرکټ د نن په لوبه وغږی چې زموږ همکار متول عابد به را سره وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلازی ستاسو کوربه یم. اما مخکې تر هر څه ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته اړوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلورو چارواکو ته چې د سفرونو بندیزونه پرې لګېدلي وو اجازه ورکړې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په اعلامیه کې چې د جون په 15 خبره شو راغلي چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د ریاست الوزرا سیاسي مرسیال مولوي عبدالکبیر، د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج او وقف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج د سخ کال په مراسمو کې برخه واخلي. د ریپورتونو پر اساس سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق د جمعه په ورځ سعودي عربستان ته تللي او د طالبانو د حج او اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب تیر کال هم حج ته تللی وو. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت له جرمني څخه د هغو افغانانو د شړلو په باب چې مجرم ګڼل کیږي د جرمني د صدر اعظم اولف شولتس څرګندونو ته په غبرګون کې نو دغه هواد څخه د ډیپلوماټیکو چینلونو لاري د دې مسالې د هوارولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د جمعې په ورځ جون ومه د ایکس په ټولنیزه شبکه کې پر جرمني چارواکو غږ کړی چې دا موضوع دی د نورمالو قونسلي تعاملاتو او معقول میکانیزم له مخې د دوه اړخیزي هوکړې پر بنسټ حل کړي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتس د جمعې په ورځ جون شپږمه وویل چې هغه افغانان او سوریایي کډوال چې مجرم ګڼل کیږي له جرمني څخه دی وایستل شي. شولتس دا خبره پوره یوه اونۍ وروسته لغه وکړه چې یو 15 کلن افغان کډوال سلیمان عطایی د جرمني په منهایم ښار کې یو پولیس منصبدار او څلور نور کسان په چاړه ووهل او بیا شوی جرمنی پولیس د ټپونو لامله ساور کړه. د طالبانو حکومت د عدلی وزارت وایي چې د تمدن تلویزیون په نوم د یوې خصوصي رسنۍ د خاتم النبیین پوهنتون او مدرسې د تړلو پریکړه کړې ده. د دغه وزارت ویاند قاری برکت الله رسولی د ایکس پر ټولنیز شبکه لیکلی چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د هر ډول فعالیت د منع کېدو وروسته سیاسي ګوندونه هم په دغه هیواد کې لغوه شوي او سیاسي ګوندونو پورې تړلي رسنۍ هم د فعالیت حق نه لري. هغه ویلي د تمدن تلویزیون، خاتم النبیین پوهنتون او مدرسې فعالیت له حرکت اسلامي افغانستان سیاسي ګوند سره د تړاو او د اماراتي یعنی د اماراتو د دولت د ځمکې د غصب په دلیل بندېږي چې د همدې له امله د دغو دریو یادو ادارو فعالیت بند او د عدلي وزارت لخوا یې دفترونه تړل کېږي. خو د تمدن د تلویزیون عمومي رئیس او د خاتم النبیین پوهنتون او مدرسې د امتیاز خاوند محمد جواد محسنی په یوې اعلامیه کې چې د ایکس پر پاڼه یې خپره کړې پر غصب شوي ځمکې باندې د تمدن تلویزیون د ودانۍ جوړېدل او د فعالیت ادعا رد کړې او ویلي دي چې د دې تلویزیون ودانۍ په یوه اخیستل شوي ځمکه باندې جوړه شوې چې د یو شخصي ملکیت او شرعي قباله هم شته. او د ایران د بهرنی چارو وزارت د شنبه په ورځ په تهران کې د روسیې او چین په ګډون د افغانستان لپاره د سیمه ایز تماس د ډلې د وی غونډې د جوړېدو خبر ورکړی او د دې غونډې جوړېدل افغانستان او سیمې ته د سولې، ثبات او پرمختګ پیغام بللی دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت چې د جنوبی آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی د پنجشنبه په ورځ جون شپږمه د ایکس پر پاڼه لیکلی چې په دې غونډه کې به د روسیې، چین، پاکستان او ایران د حکومتونو استازي ګډون وکړي. د ایران د بهرنی چارو په وزارت کې د غلبورپوري ډیپلومات په ډیر نور جزئیات نه دی ورکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې په تهران کې د افغانستان په اړه د تماس غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي بلل شوي او کنه. خو ملګرو ملتونو دغه حکومت استازو ته د دوه په دریمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. پنکیو ویل د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتس وایي چې جدي مجرمین آن کله افغانستان او سوریې څخه هم راغلي وي باید وشړل شي. د آلمان صدر اعظم دا څرګندونې وروسته نغه وکړي چې په دې وروستۍ کې یو افغان پناه غوښتونکی د پولیسو یو افسر په ګډون څو کسان په چړې ووهل او پولیس افسر د سختو ټپونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دې اړه راپور لرو. د راپور وروسته د حقوقي او سیاسي چارو له کارپوه عبدالسبحان مصباح صاحب سره مرکه لرو.
د آلمان صدر اعظم اولاف شولتس د هغه هیواد په پارلمان کې د وینا پر مهال ویلي چې د جدي مجرمینو د ایستلو په اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. دا بحث په داسې وخت کې بیا راپورته شوی چې په دې وروستیو کې یو 15 کلن افغان په منهایم ښار کې د اسلام ضد لاریون په ترڅ کې په چړې برید وکړ او څو کسان یې ټپیان کړي چې په دې ډله کې د پولیسو یو افسر هم سخت ټپي شو چې وروسته یې په روغتون کې مړ شو.
د کورنۍ چارو فدرال وزارت افغانستان ته د مجرمینو او خطرناک کسانو د ایستلو پر اسانتیاو برابرولو کار کوي. فدرال وزارت لا دمخه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د دغه اقدام پر عملي کولو خبرې پیل کړې دي.
د راپورونو له مخې شکمن بریدګر چې پر رسنیو کې د سلیمان عطایي په نوم یاد شوی د 2013 کال په مارچ کې جرمني ته کډوال شوی و. د جرمن د کورنۍ چارو وزیر ویلی چې له څو میاشتو راهیسې افغانستان ته د جدي مجرمینو او خطرناک کسانو ستنول ته د جازې ورکولو په اړه غور کوي.
دغه بحثونه زیاتر سیاسي بحثونه ده. مونږ یو شی تاسو وایم چې په بعض ایالاتو کې هم دغه AFD چې مونږ تاسو دوی حکومت کې یعنی پر افغانانو یا پر نور مهاجرو لکه د سوریه، عراق اغوی باندې ډیر جدي تاثیر لري. دغه کوم مملکت کوم شوه د تعوید پاتکی دو د غود د ویزی د تمدیدول یعنی 100% دا به غوی باندې تاثیر لري.
د کډوال د حقونی او شمیر فعالان ویل دغه پیخ وروسته د افغان پناه غوښتون کو د وضعیت پر اندیښمندي.
این کار سبب خواهد شد تا آن اده پناهجویان افغان که واقعا در افغانستان دچار مشکلات امنیتی بودند برایشان خطرساز واقع شود.
لالمان څخه د جدي مجرمینو او خطرناک کډوالو د ایستلو د غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له کبله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډوال شوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
ترانو دوستانو لکه څنګه چې ما مخکې وویل د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالسبحان مصباح صاحب لنیکه مرغز موږ سره په پروګرام کې دی. مصباح صاحب سلامونه ونی که هیلیز ما غک خو ان شاء الله اوره تاسو ته خراغلاس وایم. د خراغلاس تر څنګه مصباح صاحب زه غواړم د پښتنه هم خپل متراکم تاسو هم په جریان کې چې افغان په جرمني کې څو کسان په چړو وهل چې یو پولیس هم وو او پولیس بیا وروسته سا ورکړه. د جرمني حکومت اوس وایي چې دوی هغه مجرمین چې خطرناک وي باسي. د هر هیواد قوانین واضح ده چې مختلف دي، اما په مجموع کې د دغه سي مواردو په اړه قوانین څه وایي؟ د طالبانو حکومت ویلي دي چې باید د تعامل او د خبرو له لارې دې موضوع ته رسیدګي وشي. څومره دغه سي پیښې په یو هیواد کې د مهاجرینو په وضعیت باندې غیر مستقیم تاثیر لرلی شي؟
یګانې رباني بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو کتونکو ته سلامونه لرم کې هله مهمه مسله دا ده چې جرم یو شخصی پدیده ده او دا یو طبیعي پدیده ده، ځکه که ټولنه کې څوک ژوند کوي هلته جرم رامنځته کیږي. اوس دا د خواشنۍ ځای ده چې دا افغان د داسې یو جنایت مرتکب شوی ده، خو د دې تر څنګه جرمني د هغو هیوادونو له جملې نه ده چې د نړیوالو اسنادو تر څنګ لکه د مهاجرینو د کنوانسون د بشر د حقوقو اعلامیه په خپل شته او قوانینو کې هم یو سلسله اصول لري د جزا او د جرم په مقابلې په مقابل کې چې هغه د اصل د براءت الذمه ده، چې باید په هر حالت کې ځکه دا نړیوال اصل ده. براءت الذمه داسې حکم کوي چې که یو څوک تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي یا کوم حکم پر برکې نه شوی نو هغه شخص عادي حالت لري. بل د شخص شخصي د جرم شخصي والی یو څوک چې د یو جرم مرتکب کیږي نو هغه باید نورو ته سرایت و نه کړي، او همدغه رقم د تناسب د جرم او د جزا دا اصول دی چې په هر حالت کې هر هیواد خصوصا د جرمنی هیواد دوی باید مراعات کړي. د دې تر څنګه بحث د تعامل کې طالبان خو حاکمه دي، د حاکمیت کې هغه مکلفیت چې طالبان ته راجع کیږي اشته حاکمی ډلې ته هغه دا ده چې د افغانستان د وګړو نه د بهر د دوی د حقوقو نه باید دفاع وکړي، او دا د اساسي قانون نه دي شمه ماده کې هم دا بحث راغلی ده. او مهمه مسله دا ده چې اوس هغه ډیپلوماتیکي اړیکې چې د اصول پر بنسټ وسی، یعنی رسمیت پیژندلو مسله مطرح وسی، دلته د مماثل او اقدامونو بحث مطرح وسی. مثلا امریکای جرمني که په افغانستان کې سفارت درلوده نو بیا به کچیرته د خبرې نه منل کېدل نو سفیر به راغوښتل کېده احضار کېده. به هغه مماثل هغه موارد چې د ویانا د کنوانسیون د 1918 کال خصوصا په اصول پر بنسټ باندې ولاړ وسی هغه اوس نه پلی کیږي. خو په ټوله کې د جرمني دغه هیواد د صدر اعظم دغه څرګندونه دا عادلانه نه دي، او د نړیوالو اصولو او د قوانینو سره په ټکر کې خبرې دي، ځکه جرم رامنځته کیږي، تحقیقات به وشي، ممکن عامل حتمی واضح کیږي، ول نور باید په دې جرم کې دخیل نشي.
مصباح صاحب په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې نن خبرې شوې چې ګواکې په جرمني کې ځینې کسان نیول شوي هم دي، که دا ویډیوګانې موږ په هیڅ وجه نسو تاییدولی ځکه په ټولنیزو رسنیو کې وي، اما په مجموع کې په جرمني کې یو ډول ویره د افغانانو ترمنځ رامنځته کړې ده، ځکه دا پیښه معمولا که په هر هیواد کې دغه هیواد تباه یو جرم وکړي ډېر غوغا نه جوړوي، اما که د یو بل هیواد تباه یو څه وکړي بیا نو طبعا عکسالعملونه خورا زیات دي. دغه د افراطیت بحث رښتیا هم ډېر جدي دی، که څه هم دا پیښه تروسه معلومه نه ده چې دا سرچینه یې د افراطیته وه که څه مورد و، اما په ځینو هیوادونو کې دا د افراطیت بحث هم ډېر جدي دی او ځینې هیوادونه په دې اړه اندېښنه لري. څنګه کېدلی شي د دغو افرادو چې دریم هیواد ته دویم هیواد ته مهاجر کیږي د دوی دغه بکګراوند چک څنګه د دوی په اړه د هیوادونه ځان مطمئن کولی شي، او د دغه مشکل د مخنیوي لپاره څه لارې چارې شته؟ مصباح
ښه ګوري، افغانستان خصوصا د جمهوریت د نسکورېدونه را په دې خوا یو استثنایي حالت سره مخامخ شو، او جرمني هغه هیواد و چې افغانانو سره ډېره مرسته وکړه او ډېر افغانان یې خپل هیواد ته راوستل. اوس طبعا اندغه حالات امریکای کې مشو ځکه تر اوسه پورې هم هغه کسان چې د تخلیه پروسه کې راغلي دي هغه عادي پروسه ته نه دي برابر ځکه دوی توان نه لري د مهاجرینو کمی ادارې چي دي خو په هر حال دوی با خپل لازمي حدس کوي دي او چا په حق له باب تحقیقات کوي ولی د دې تر څنګه افغانان که هر هیواد ته ځي دا ورته لازمه ده چې اغه اصل دی حقوقی چې وای دی قانون نبی خبری عذر نه ګڼل کیږي دا نړیوال اصل ده دې ته باید جدي توجه وکړي ځکه کم هیواد ته چې ورځي الته د قوانینو نه باید معلومات ترلاسه کړي دغه سیاسي دغه بې مورده د تبعیض پر بنسټ باندې افراطی بحثونه ناحق ناحق طرفداری لدین شته نظام نه یا د نور نظام په مخالفت باندې چې دا پرته لدی چې دوی ته تاوان ورسوي بل هیڅ کار نه کوي یعنی موږ د سوالات سره مخامخ شوي یو راجګیږي یو نفر ته تهدیدی په ویډیو کې لایو راځي هغه تهدیدی مثلا دغه جرمنی یا فرانسه یا نور هیوادونو کې دا په داسې حال کې چې دغه تهدید په خپل جرم دی یعنی دوی دا په خپل یو مشهود جرم مرتکبه کیږي نو دوی ته لازمه ده چې د شته قوانینو نه ځان پوي کی او تر څنګه جرمنی یا د تاور فنور هوادونو ته هم دا لازمه ده چې اوس افغانان که چیرته باسي خود دوی خو ژوند الته بیرته په خطر کې راځي که دوی هغه کم سیاسي پناهندګي غوښتنه چې کړې ده د هغه دي دا ستونزه ورسره دي نو په دې کې لازمه ده چې یو څه لګوزاش نه استفاده وکي او دا مسله د خبرو اترو لارو نه دسی هلکی چې داخله کوي کی افغانان یعنی فرهنګي حقوقي دا برنامه ورته په نظر کې ونیسي ترڅو د شي ته متوجي شي دا موارد یوازې په جرمني کې نه ده بلکې په نورو دنیا کې په امریکا کې هم دسی موارد سره ډیر مخامخ کیږي افغانان چې ناحق قرباني دي د دې لپاره چې د قانون نه خبره نه دي
دغه ټکی کی مهم دی مصباح ډیره مننه مصباح به وی بلی موضوع ته زو دا هم عجیب باسو چې بیا هم خبرګونونه راپارولې دي طالبانو سیشن به پورس څور از وړاندې په سرپل ولایت کې دریش په تکاسانو ته بیا په عام هزار کې شرعي حدود جاری کړی دي او په مختلفو جرمونو باندې دا کسان شریعت په جاری کړی دي دې مسلې بیا خبرګونونه راپارولې دي یونما ویلې دي چې باید طالبان نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي دغه بحث د تیر دریو کلونو لخوا عجیب بحث دی او دا تل دغه بحث راپورته کیږي طالبان حدود جاری کوي او بیا خبرګونونه راپورته کوي مصباح مخکې تر هر څه دغه د شریعي حدود چې طالبان جاری کوي ستاسو په نظر څومره واقعیا هغه ټول قانوني او حقوقي پړاوونه بشپړ شوي دي دوی بیا دا کار کوي آیا فکر کوي چې دغه محاکم هرڅه په شفافه او عادلانه توګه تکمیلي بیا دغه حدود جاری کوي
خدای ته دوه بحث دي یو خو دا چې نړیواله ټولنه کله خپل غوونه او چتۍ یوازې هغه وخت او چتۍ چې طالبان دغه شرعي حدود جاری کوي کله چې هغه مجرمینو ته جزا ورکول کیږي نړیواله ټولنه به خپل غږ پورته کړي چې دا تر ډیره حد سمبولیک او نمادین دي ځکه په دې معنی چې طالبان خو واضح ویلي دي چې موږ په مستقیمه توګه شریعت نافذو او دغه مجازات په شرعي په شریعت کې شتون لري حدود یت او قصاص او د دې لپاره دغه تګلار دا په ټوله کې کاملا شرعي ده او د افغانستان قوانینو هم دا منلې ده د جزا کود اساسي قانون نور ټول موجوده قوانینو دا منلې دي چې په افغانستان کې به شرعي احکام نافذ وي ولی مهمه مسله چې نړیواله ټولنه هم باید د توجه کې ته په طالبانو فشار راوړي او په خپله اسلامي امارات هم دې شي ته توجه وکړي چې دغه په دغه رقم سره مجازات چې دي دا عادلانه نه دي ځکه دلته خپل د قوه قضایا قوه هغه استقلالیت یا هغه معیارونه چې د هغه پر بنسټ باندې عدالت پلی کی شفافیت را منځته کی په خوشنۍ سره چې شتون نه لري د دې تر څنګه خو قاضیان تکړه قاضیان به طرفه او عادلانه او شفاف قوانین دا شتون نه لري دا لدی رستون سره مخامخ دي یعنی طالبان لپاره به دا مخکې له وخته وي چې په دې موارد باندې داسې کار وکړي ځکه جرم په افغانستان کې جرم په هره ټولنه کې رامنځته کیږي او مبارزه یې هم لازمه ده چې د نړیوالو سره د همغږۍ پر بنسټ باندې او د دې تر ټولو نه مهمه دا ده چې هغه کم څوک چې تورن کیږي په یو جرم باندې هغه سره عادلانه چلند وشي او سلسله شرعي او نورو حقوقونه اساسي حقوقونه چې یو متهم برخورداره ده هغه باید ورکړ شي ځکه که عدالت نه پلی کیږي نو طبعا د ټولنې مسیر د خپل یو بل منحرفه کیږي نو دا حالات عادلانه نه دي ولې لازمه ده چې په لومړي قدم کې دغه سیستم را جوړ شي قوانین ځکه موږ تاسو اساسي قانون نه لرو دلته یو غټ ستونزه ده افغانستان کې دا هم ده او د دې ترڅنګ بیرته دوی پوه شي ځکه په شریعت کې خو اصل دا ده چې که یو حد په یو عادي شبهه باندې له منځه ځي او دلته شبهات ډېر زیات دي دا دې کې نو هغه د کس چې یعنی مجرم بی ګنا کسان دلته د امکان شته ده چې مجازات شي په دې کې
د ډیر ستونزې نورې هم پانسټاله بالکل همدغه ټیک تر اعظم لاندې جواب هم راکړي چې وخت کم دی په دې کې خو هیڅ شک نشته تاسو مو ویل او ټول هم په دې پیږي چې په شرعي حدود ستاسو د افغانستان په قوانینو کې خد د دنیا د ښنه پسې کې ده دوی وایي چې باید نړیوال قوانین څه دي خو د قصاص مسله په امریکا کې مستدل ته یا د پچکارۍ په واسطه یا د برق په واسطه یو مجرم لمنځه وړل کیږي دنیا څه اندېښنه لري
ورې د دنیا اندېښنه د ما په آن داله چې دغه یعنی د مجازات مخه خو نه نیول کیږي په ټوله دنیا کې مجازات شته دي یوازې دغه پروسیجر دغه اصول د محاکماتو په جزایی مواردو کې هغه په داسې مواردو باندې وسی چې هغه عادلانه وسی په عادلانه والی کې درې عمده رکن دي چې هغه په جزایی مواردو کې هغه قاضی ده هغه څارنوال ده او د دې ترڅنګ متهم نشي متهم د خپل ترڅنګ مدافع وکیل باید ولري او یو سلسله اساسي حقوق دي مثلا په خپل مدافع وکیل شتون حق دي سکوت او حق دي عادلانه محاکمې دي قانون پر بنسټ باندې او په مستقلانه توګه او بی‌طرفانه توګه دي محاکمې دغه اصول کا چیرته مراعات شي مثلا حکم په علنی توګه وسی یا محاکمه علنی وسی مطبوعات دی وسی د ټول لړۍ یعنی قانون عادلانه
وسی بالکل که شفافیت موجوده طبعا به اعتبار په پروسه باندې موجوده مصباح ډیره زیاته مننه کوم کور مودن چې په دې بحث کې مزموک سره برخه واخسته تشکر
تاسو نه هم
متزا درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غک د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه
تاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال د کرکټ د شلاوریزو لوبو په دوام نن جمعه د ویست انډیز په وړاندې خپل دویمه لوبه وکړي افغانستان تر دې مخکې په ډیر قوت سره خپل لومړی لوبه له یوګاندا څخه ګټلې ده د نن ورځې د لوبي د لوبغاړو د چمتووالي او نورو اړوندو موضوعاتو تازه حال خپل همکار متی الله عابد څخه خلو چې دی په ویست انډیز کې دی او اوس له نیکه مرغه په پروګرام کې دی عابد صاحب سلامونه په خیر اغلس پروګرام ته
السلام علیکم جلال صاحب تاسو ټول کارانت سلامون دوستان ته
تشکر عابد صاحب زه مطمئن یم چې تاسو مغوندي لوبي ته به قرار یاست دغه د نن د لوبي د پاره د افغان لوبډلې چمتووالی څنګه د تاسو په لوبغاړو سره غږیدلی سوې لوبغاړي چې نن لوبه ګټی کنه
د مننن نن د مهمه لوبه جلال صاحب د افغانستان او د نیوزیلند ترمن ویست انډیز کې ځکه چې دواړه په یو ګروپ کې کوشش کوي چې په اول سر کې راشي افغانستان وزستي خپل ګروپ کې په اول مقام باندې ده خو نیوزیلند او سپور لوبه نه کړې ده اول لوبه ده کوشش به دا کوي چې د نړیوال جام پیل ډېر ښه وکړي او څنګه چې نیوزیلند خپل نوم لري د افغانستان سره هغه څه لوبه وکړي چې تمه ده کیږي خو افغانستان هم دا یو پلان لري چې لوبه ګټلې ده او هغه خپل کم مورال چې ترلاسه کړی دی د یوګنډا خلاف دغه توپیر سره چې 15 منډه باندې ماته ورکړې مسله دا ده چې دلته ګرمي ډېره زیاته ده او لوبغاړي ډېر په سخته ګرمۍ کې ټول تمرین کوي. یوګنډا د خلاف لوب نه پس هر ماښام مازیګر دوی ځي هماغه میدان کې تمرین کوي چې نن پکې لوبه ده. نیوزیلند ټیم هم راغلی دی، هغوی هم تمرینات شروع کړي دي او هدف یې دا دی چې د امریکا په وخت 9:30 بجې کومه لوبه شروع کېږي او د افغانستان په وخت کومه لوبه 5:30 بجې سهار ده، هغه ډېره ښه ترسره شي.
ابس زه مطمئن یم چې تاسو د لوبغاړو سره وخت تیر کړی او غږیدلی یاست. خپل لوبغاړي د نن شپې د لوبې په اړه څه وایي؟ وایي چې لوبه سخته ده، که د کرکټ خورا لوبه سخته ده په دې کې شک نشته، اما نیوزیلند قوي ټیم دی، د لوبغاړو مورال څنګه دی، دوی څه وایي د نن د لوبې په اړه؟
څنګه چې تاسو مراکو کې به هم اوریدلې د تیر لوبې نه پس دا غوي غټ هدف هم دا دی چې هغه ټیم چې په یوګنډا خلاف لوبېدل هماغه ټیم تایدامه ورکړي. موږ څومره خبرې کړې هغه وایي چې د څه کوم غټ تغییر را نشي، کوم لوبغاړي مشکل ونه لري، نو دوی به هماغه یولس لوبغاړي چې یوګنډا خلاف لوبولي دي به هم ولوبي. بل دا ده چې په همدې میدان سره دوی آشنا هم شو، وکټ ټیم کې وخت منډې په کې وکړي. بل دا ده چې ملاتړ ډېر زیات دی، ځکه چې ویسټ انډیز کوم مینوال دي اوی دا افغانستان د ټیم ملاتړ کوم غتیر لوبه کوم لیدل نه وازه چې افغان مینوال راغلی او محلي مینوال هم د ویسټنډیز کوم ملاتړ افغانستان ملاتړ راغلی، نو دی وی چې موږ ته هغه محلي ملاتړ هم دی، روی هم قدا لوبم ګټل ده، نو هر لحاظ افغانستان په یو خو وضعیت کې دی.
ښه ډیر ښه. عابد صاحب د لوبډلې د پاره ماشاالله ښه پریمانه روزون کې هم شته، خصوصا براو چې خپل د ویسټنډیز دی او د لوبډلې سره یو ځای شوی دی. دغه روزون کې چې په بیلابیلو برخو کې دي، هم د فیلډینګ په برخه کې دي، د توپ چونې توپونی په برخه کې، لوبغاړي څومره راضي دي د روزون کو څخه او څومره خوري شوي دي د لوبغاړو سره؟ آیا لوبغاړي احساس کوي چې د روزون کو د دې په تجربه کې نور هم خواله راوسته؟
بالکل ښه پوښتنه وکړه. د افغانستان د روزون کو دغه برخه ډیره متوازنه ځکه ده چې افغانستان تیر نړیوال جام کې د جنرال چارپ روزنه کې خلو به وکړه، هغه یو تکړه توپهونکی او خپل وخت بیا د راو راته ډیر غټه ځکه ورکه چې هغه خپل د ویسټ انډیز دی، د ویسټ انډیز میدانونو ته راښنا دی. تاسو به د افغانستان د یوګنډا لوبه کتلی چې هغه کې تیز بالا چونکو فضل حق فاروقي، نوین الحق، عظمت مرضی ډیر ښه توپ اچونه وکړه او ټول کرډیټ خل افغانستان د حمید حسن ته ورکړي چې د افغانستان خپل یو مشهور ستور دی او ورسره براو ته ورکړي چې هغه ورته وښودل چې دغه میدان باندې خلک څنګه توپ اچونه کوي. او بل د افغانستان لوبغاړي په ویسټ انډیز کې په پی ایل کې کریبین پریمیر لیګ کې لوبېدلې دي، نو دغه تجربه سره دوی په دغه میدانونو کې ډیر راحت احساس کوي او موږ هم ګورو چې افغان لوبغاړي چې میدان ته کتل کېږي لکه چې خپل کور کې کتل کېږي.
ابي صاحب په دې ګروپ کې 15 لوبډلې دي، موږ څو لوبې باید وګټو چې بل پړاو ته لار پیدا کړو؟
ډیر ښه سوال دی. موږ ګروپ نسبتا د نور ګروپونو لږ مشکل دی. پاکستان او د هند ټیم چې کوم ګروپ کې دی، هغه به وړ ټیمونه دي، امریکا او کاناډا او مشکل باندې پاکستان په لوبه وبل، خو بیا هم کوشش بدای چې پاکستان راته لوبه وګټي او ځان د هند سره یوځای بل پړاو ده. بس د انګلستان او د آسټرالیا چکم ګروپ دی، هغه کې هم ډېر اساني ده ورته، دین علاوه جنوبي افریقا او سریلانکا او د بنگلاديش دی. خو ته افغانستان د نړیوال قهرمان او د کوربټي ویسټ انډیز سره او د نیوزیلند سره په یو ګروپ کې دی. افغانستان لوبه یوګنډا نه وګټله، افغانستان په کوشش دا کوي چې د نیوزیلند او د ویسټ انډیز نه حتمن یو ټیم نه لوبه وګټي، دا دغه دوه لوبه هم وګټي، نو افغانستان که شپږ پوینټ واخلي او بیا نیوزیلند هم شپږ پوینټ ولري، نو دغه دوه ټیمونه
کولی شي فکر کوي چې درې لوبه چې وګټو ان شاء الله چانس لرو. ابي صاحب د ورستې پښتنې په توګه یو شمیر افغانان هم د لرو ځایونو څخه ورغلي دي ویسټ انډیز ته، تاسو هم تللی یاست، دغه د خلکو شور او ولوله او د افغانانو حضور الته څنګه دی؟ زه فکر کوم چې ډیر به خوشاله ټول
ډیر زیات ځکه یو دا دی چې ویسټ انډیز امریکا ته ډیر نږدې دی، میامی نه 7 پرواز باندې کولای شي افغانان امکانات لري او وخت لري راتلی شي، اوس هم ورښته خو لوبې ته لږ وخت پاتې دی. خو کومې نواز چې راغلي هغه چې موږ تعقیب کړي دي، فامیلونو سره راغلي، دلته کورونه نیولي دي، چانو سره مېرمنو سره خپل اولادونو سره راغلي دي، او بل دا چې هغه لوبغاړي چې هغه مینوال چې نور هوادو
دي، تشکر عابد صاحب،
ډیر لوبه کې هم وو، ډیر لوبه کې هم
ډیر مننه عابد صاحب. کور ودان په دې لچې لوبه وګټو، موږ به هم لوبه تعقیبو، حال به له تاسو هم اخلو. کور ودان عابد صاحب مننه. درنو دوستانو د نن نو وضعیت د هم پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
خبر
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.